السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلست. نن سه شنبه د 1490 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی شپږمه د 2011 میلادي کال د دسمبر د میاشتې له 28 نیټې سره برابره ده. د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل کلیزه ده چې د ازادۍ راډیو په نننیو خپرونو کې به په دې اړه ځانګړي راپورونه او مطالب واورئ. نننۍ خپرونې د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلیږي چې زه احمد تکل یې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د قانون وزیر ته واک ورکړی چې د آمو سیند د تیلو د حوزې د استخراج قرارداد له چین سره لاسلیک کړي. نور موضوعات هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر یو پخوانی والی او د ولسی جرګې دوه پخوانی غړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو کمشنرانو په توګه نومولي. د پاکستان صدر اعظم د رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي دای غواړي د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د پوځي استخباراتو د ادارې مشر له دندو ګوښه کړي. او په سوریه کې فعالان وایي چې پرون د حمص ښار د استوګنې پر سیمو د امنیتي ځواکونو په حملو کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر د یو پخوانی والی په شمول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون درې کمشنران پرون ونومول. د نیمروز پخوانی والی دستګیر آزاد او د ملي شورا د تیرې دورې دوه غړي ریدا عظیمي او سید هاشم پولات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو کمشنرانو په توګه ټاکل شوي دي. د انتخاباتو د اووه کسیز کمیسیون ویاند وویل چې دا درې تنه وروسته له دې معرفي شوي وي چې د دریو مخکنیو غړیو د کار موده پوره شوه، خو د دوو نورو د کار موده اوږده یا تمدید کړی شوه. د افغانستان د وزیرانو شورا پرون د هرات د هوایي ډګر د انکشاف او پراختیا پروژه چې د ایټالیا په مالي مرسته جوړیږي تصویب کړه. ایټالیا ژمنه کړې چې د هرات د نړیوال هوایي ډګر د معیاري کولو او پراختیا لپاره به له ګټې پرته 2 میلیونه یورو د پور په ډول ولګوي. د دې پروژې د ماستر پلان په اساس د هرات په هوایي ډګر کې د هوانوردۍ د نړیوالې موسسې له معیارونو سره سمې اسانتیاوې برابرېږي. د مالیه وزارت وایي د افغانستان د دولت عواید روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال د لومړیو نهو میاشتو په پرتله په 10% زیات شوی دی. د مالیه وزارت وایاند عزیز شمس پرون په ژواک خبری آژانس ته وویل چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دولت عواید 1.4 میلیارد افغانیو ته ورسېدل. د شمس په وینا د سږ کال د عوایدو شاوخوا 50% کې د ګمرکونو او پاتې نور د ټکس او مالیو له لارې ترلاسه شوي دي. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د دې هیواد د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس ویل شوی وو دی غواړي لوی درستیز او د استخباراتو رئیس لري کړي. د لوی درستیز اشفاق کیانی او د ای اس ای د رئیس شجاع پاشا د لري کولو په باب راپورونه د پاکستان د پوځ او ملکی حکومت ترمنځ د احتمالي اختلاف وروستۍ نښې دي. ګیلانی چې خبرې تلویزیون خپرې کړې خبریالانو ته وویل دا هسې احمقانه خبرې دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه جنرال کیانی د ولسواکۍ پلوي دی او دی نه غواړي په داسې حال کې لوی درستیز برطرفه کړي چې په هیواد کې جګړه روانه ده. د پاکستان حکومت تیر کال د لوی درستیز جنرال کیانی د کار موده تر 2013 کاله پورې وغځوله او د شجاع پاشا د کار موده یې د راتلونکي کال د مارچ تر میاشتې اوږده کړه. په سوریه کې فعالان وایي پرون لږ تر لږه 30 تنه هغه مهال ووژل شول چې امنیتي ځواکونو د حمص ښار د استوګنې پر سیمو ګولۍ وویشتلې. دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې د عربي ټولنې یا عرب لیگ د پلټونکو پلاوی د حالاتو د څیړنې لپاره دمشق ته رسېدلی. ټاکل شوی ده چې د دې اتحادیې د 10 چارواکو په شمول یوه 50 کسیزه ډله په هغو سیمو کې څیړنې وکړي چې په وروستیو 10 میاشتو کې د بشار اسد د رژیم پر ضد د مظاهره چیانو پر خلاف د تاوتریخوالي پیښې پکې شوې دي. د دې څارونکو هیئت سوډانای رئیس جنرال مصطفی الدبی د شنبه په ورځ دمشق ته ورسېد، خو سوریاوالو فعالانو له دې پلاوي وغوښتل چې لومړی حمص ته ولاړ شي. د فلسطین صدر اعظم چې د حماس ډلې غړی دی پرون مصر ته ورسېد. دا د 2001 میلادي کال انتخاباتو وروسته چې حماس وګټل له غزې د باندې د اسماعیل هنیه لومړنی سفر دی. د په قاهره کې د عربي ټولنې له رئیس او د اخوان المسلمین ګوند له مشر سره وکتل. حماس په 2001 میلادي کال کې په یوه لنډه خو خونړۍ جګړه کې په غزه کې واک ترلاسه کړ او د سیالې فتح ډلې ځواکونه یې له هغه ځایه وشړل. د حماس دا اقدام سبب شو چې اسرائیل او مصر غزه محاصره کړي. مصر د هغو هلو ځلو مشري کوي چې هدف یې د فلسطین د دې دوو سیالو ډلو ترمنځ د لانجو اواری دی. په بغداد کې پرون د عراق په کورنیو چارو وزارت کې یوې ځانوژونکې حملې لږ تر لږه 9 تنه ووژل. د پولیسو په وینا ځانوژونکي چې چاودیدونکي مواد یې په موټر کې ځای پر ځای کړي وو د سهار په ګڼه ګوڼه کې برید وکړ. په وژل شویو کې څلور پولیسان هم شامل دي. په دې برید کې 2 نور ژوبل شوي دي. پرونۍ حمله د بغداد په بېلابېلو سیمو کې د سه شنبې ورځې له هغو چاودنو وروسته کېږي چې شاوخوا 6 تنه پکې ووژل شول. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې خبريږي. په راپورونو کې ټاکل شوی چې د آمو سیند د تیلو د حوزې د استخراج قرارداد سبا له چین سره لاسلیک شي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دریو کمیشنرانو له ګوښه کېدو وروسته د حکومت او مدني ټولنو ترمنځ د لانجې په دوام. په پام کې ده چې د مدني ټولنې ځینې فعالان ډېر ژر له ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. د مدني ټولنې فعالان څه غواړي؟
د کمیسیون د کار د دوام مونږ ته ډېر با اهمیت مسئله ده. مثلا دلته یو ګستاف کارونی پیدا و نشي.
د ملي امنیت د اداره پخوانی مشر امرالله صالح خبرداری ورکړی چې حکومت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د طالبانو دښمن لوری له پامه غورځولی دی. د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو. نو د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ چې وایې ورئ. زموږ غږ ازادي راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو او دا هم راپورونه. د افغانستان کابینه د قانون وزیر وحید الله شهرانی ته واکس پرلای چې د چین د تیلو له ملي شرکت سره د آمو سیند د تیلو د حوزې قرارداد لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی شهرانی به سبا یعنی چهارشنبه دا قرارداد لاسلیک کړي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروانه اوروي.
د افغانستان د حکومت کابینه پرون د قانون وزارت ته اجازه ورکړه چې د چین د تیلو له ملي شرکت سره د آمو سیند حوزې د تیلو د اکتشاف او استخراج قرارداد لاسلیک کړي. له دې قرارداد سره سم د چین د تیلو ملي شرکت له یو افغاني شرکت وطن ګروپ سره یو ځای په قشقاري، بازار کمی او زمردسای سیمو کې چې په سرپل ولایت کې موقعیت لري د تیلو په اکتشاف او استخراج پیل کوي. د دې حوزې د تثبیت شویو تیلو اندازه و اتیا میلیون بیرل اټکل شوی ده. دا بل چین سره د افغانستان د طبیعي منابعو د استخراج په برخه کې دوهمه لویه معامله وی. افغانستان او د چین د پولادو دولتي کمپنۍ په 2008 میلادي کال کې د لوګر د عینکو د مسو د کان د استخراج تړون لاسلیک کړی و. د قانونو د وزارت ویندوی جواد عمر وای ټاکل شوی دی چې د افغانستان د قانونو وزیر د چهارشنبه په ورځ له چینایي کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړي.
انشاءالله
د چهارشنبه په ورځ کې دا قرارداد به امضا کیږي. د دې قرارداد د مسودې مطابق چې پرون د کابینې د غونډې لخوا پرې غور وشو د چین د تیلو ملي شرکت به له استخراج شویو تیلو څخه 15% حق الامتیاز او 40% مالیه د افغانستان دولت ته ورکړي. دغه راز له استخراج شویو تیلو څخه د افغانستان ونډه به تر 80% پورې وي. د افغانستان حکومت وایي چې دا په هیواد کې د تیلو د پلټنې او استخراج په برخه کې لومړنی جامع قرارداد دی چې په هغه کې د تیلو د تصفیه کولو لومړی چانځای یا تصفیه خانه هم شامل ده. د قرارداد له مسودې سره سم چینایي لوری به په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د تیلو د استخراج لپاره پر برمکاري سربیره تصفیه خانه جوړ کړي. د نړیوالو مؤسسو د څیړنو پر اساس د افغانستان په قلمرو کې د تیلو او ګازو شپږ لوی حوزې شته. تر اوسه پورې د آمو سیند حوزه، د افغان تاجک د تیلو حوزه، د کشکه د تیلو حوزه، هرات، کټواز او د هلمند په نومو د تیلو حوزې ثبت شوې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
نن د مرغومی یا جدی شپګمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل 2.5 کاله پوره کیږي. د پخوانی شوروي زرګونو پوځیانو او پوځي وسایتو د 1450 هجري لمریز کال د جدي پر شپګمه د شپې له مخې پر افغانستان پوځي یرغل وکړ، او سهار وختي کله چې د کابل اوسیدونکي له خوبه پاڅېدل نو ویلیدل چې د کابل په واټونو کې شوروي عسکر او ټانکونه ګرځي. افغانانو د شوروي د پوځي یرغل په وړاندې سخت غبرګون وښود. سلګونه زره افغانان بهر ته مهاجر شول. د هیواد په ټولو سیمو کې د خلکو وسلوال پاڅونونه پیل شول، او په دې ترڅ کې سلګونه زره افغانان او زرګونه شوروي پوځیان ووژل شول، او زرګونه کلی او بانډې ویجاړې شوې. سیاسي څېړونکي وایي چې افغانستان ته له هماغه وخته سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او نور درانه زیانونه واوښتل، او هیواد د ګاونډیو سیمې او نړۍ د هیوادونو د مداخلو پر مرکز بدل شو. عام افغانان هم د اوسنیو ستونزو ریښې د پخواني شوروي اتحاد په پوځي یرغل کې ویني.
ستاسو له پیغامونو نه
زه افسر خان نوم لرم او اوسیدونکی د پکتیا، او دا د شرویانو علت ده کنه چې اول دوی په افغانستان باندې یرغل وکړ. د هغې وجه نه اوس هم بدبختۍ رامنځته کېږي. د هغه بس وسله یې افغانستان کې پرېښوده، د هغې وجه نه هم دلته جنګونه جوړېږي. وسله هم تر اوسه دوام لري په پاکستان کې، شته شتون لري، او دې وجه نه ټول رامنځته شوي دي.
زه د ننګرهار اوسیدونکی یم. دا ښه کار نه و، دا دوی چې یرغل وکړ شورویانو، ښه کار ځکه نه چې ډېر سخت مرګ ژوبله مخې له راغله، خلق مړ شو، ورک شو، بې وطن شو. کېدای شي امر په قرار پاتې شوه. په کار چې ارامي ته مخه ځکه وکړي چې ډېر بده خبره ده، جنګ کوله، وطن ورانوله، دا ښه خبره نه ده، ښه کار نه دی.
زما نوم فهیم ده. دغه خلق چې دغه افغانستان ته زمونږ افغانستان ته راغی، دغه شورویان چې راغی کنه، دغه نه وروسته تر نن ورځه پورې انتحاری کیږي، دغه ظلم و ستم کیږي، او انتحاری کیږي، مسلمانان مړ کیږي. دغه ټول د مغې د وجه نه دي، که غوی نه راتلو نو هیڅ خبره به نه وای. ظلم و ستم دغه انتحاری چې کیږي ټول د مغې د وجه ده. پاکستان هم دغه سې کارونه کوي، انتحاری کیږي، ټول دغه سملی چې کیږي ټول د پیښور او پاکستان د وجه نه ده. هغه کافر خلک چې که دغلته نه راتله دغه وجه به نه کېده، دغه ټول علت د مغې شورویانو د وجه ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دریو غړو پر ځای چې د ماموریت دورې بشپړې شوې وي، پرون درې تنه نور کمیشنران ونومول شول. د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا په نویو نومول شویو کمیشنرانو کې دوه د ملي شورا د تیرې دورې غړي دي، او یو پخوا د نیمروز والی و. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون درې غړي ونومول. د انتخاباتو کمیسیون چې مالی لګښتې نړیواله ټولنه ورکوي، د ولسمشر کرزي او د ولسي جرګې ترمنځ د تیر کال د پارلماني انتخاباتو د درغلۍ پر سر د اختلاف مهم مورد ګڼل کیږي. د ولسمشر کرزي له لورې دې کمیسیون ته په درو معرفي شویو غړیو یا کمیشنرانو کې دوه د ولسي جرګې پخواني وکیلان دي، او یو هم پخوا د نیمروز والی و. ریدا عظیمی چې پخوا په ولسی جرګه کې د پروان ولایت استازی و، د ولسی جرګې د تیرې دورې د ننګرهار وکیل سید هاشم پولات او د نیمروز مخکینی والی غلام دستگیر آزاد د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو غړیو په توګه نومول شوي دي. د انتخاباتو د وکسیز کمیسیون ویندوی وویل چې دا درې تنه وروسته له دې معرفي شوي چې د درو مخکینیو غړیو د کار موده پوره شوه، خو د دوو نورو د کار موده اوږده یا تمدید کړی شوه. د دې کمیسیون د نورو غړیو د کار د دورې نیمایي وخت لا پاتې دی. د انتخاباتو د کمیسیون ویندوی نور محمد نور وویل د دغو کسانو د کار موده بشپړه شوې وه، باید یا یې د کار دوره اوږده کړی شوې وای او یا یې پر ځای نور کسان نومول شوي وای. دا د ولسمشر پریکړه ده. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولسمشر کرزي د ولسمشۍ دوره په 2014 میلادي کال کې بشپړیږي. د افغانستان له اساسي قانون سره سم کرزی بله دوره ځان نه شي کاندیدولی. ولسمشر کرزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو غړیو تر نومولو څو ورځې مخکې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د درو غړیو د کار موده تمدید نه کړه.
خبري مجله اوري.
د سهار 9:15 شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري درنو اوریدونکو په سوشيبو کې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه لرو او باورې چې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې کوم مطالب خبره شوی خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز ولسمشر حامد کرزی په ملي شورا کې د پروان ولایت پخوانی استازي ریدا عظیمی د ولسی جرګې د تیرې دورې د ننګرهار وکیل سید هاشم پولات او د نیمروز مخکینای والی غلام دستگیر آزاد د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو غړو په توګه نومول دي افغان حکومت د قانون وزیر تواک ورکړی چې د امو سیند د تیلو د حوزې د استخراج قرارداد له چین سره لاسلیک کړي په پام کې ده چې دا قرارداد سبا چهارشنبه لاسلیک شي د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د دولت عواید د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال د لومړیو نهو میاشتو په پرتله په سلو کې ډیرش زیات شوي دي د وزیرانو شورا د هرات د نړیوال هوایی ډګر د پراختیا پروژه چې د ایتالیا په مالی مرسته جوړیږي تصویب کړه ایتالیا ژمنه کړې چې د هرات د هوایی ډګر د معیاري کولو او انکشاف لپاره به له ګټې پرته 2 میلیونه یورو د پور په ډول لګوي د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګڼې دی غواړي لوی درستیز اشفاق کیانی او د استخباراتو د ادارې رئیس شجاع پاشا له دندو ګوښه کړي په داسې حال کې چې د عربي ټولنې یا عرب لیگ د پلټونکو پلاوی د حالاتو د څېړنې لپاره دمشق ته رسیدلی فعالان وایي پرون لږ تر لږه 23 تنه هغه مهال ووژل شول چې امنیتي ځواکونو په همس ښار کې د استوګنې پر سیمو ګولۍ وویشتلې او د عراق په کورنیو چارو وزارت کې پرون یوې ځانوژونکې حملې لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 22 نور یې ژوبل کړل قدر منوریدونکو اوس رضوان مراد ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو ته لنډه کتنه کړې ده
زیاتره لویدیز ورسپانو په تخار کې د یکشنبه ورځې د سنوجن کې حمله پړه چې د ولسی جرګې د اوغړې په شمول لک تر لګه شل کسان وشل مقاله او مطالب خبره کړې دي واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان د ولسی جرګې اوغړې چې د طالبانو پر ضد جنگېدلې او له 1900 کسانو سره د یکشنبه پورس په یو ځانوژن کې حمله کې وشل شو ورسپانه د افغان مقاماتو په حواله وایي د دې انتحاري حمله هدف د ولسی جرګې غړی عبدالمطلب بیگو چې 1990 کلونو پر مهال د طالبانو پر ضد جنگېدلې او د تخار د والی مرستیال فرید زکی واشنگتن پوسټ ویلي موږ یو جهادي قومندان له لاسه ورکړ ورسپانه زیاتوي چې د تخار په مرکز تعلقان کې د شوی ځانوژن کې حمله په قربانیانو کې یو 12 کلن هلک هم شامل دی واشنگتن پوسټ د ولسمشر کرزی څخه په نقلوایي د تخار د ورستۍ حمله قربانیان بې ګناه ملکی وګړي و چې په مذهبي مراسمو کې راغون شي وو حامد کرزی ویلي دا حمله د دې څرګندوي ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان څومره سپک او شریر دي نیویارک ټایمز ورسپانه بیا په خپل ورستۍ غنه کې په دې اړه لیکلي که څه هم چې طالبانو او نه هم کوم بلې ډلې تر اوسه پورې د تخار د حمله مسؤلیت منلی خو د دې برید شک پر طالبانو کېږي چې اکثره وخت یې دولتي مقامات ترور کړی دي نیویارک ټایمز په دې ترڅ کې په کابل کې 13 سپتمبر میاشتې د انتحاري حمله یادونه کوي چې په نتیجه کې د سولې د عالي شورا مشر او پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني ووژل شو د مقالې لیکونکی وایي که چېرته د تخار روسۍ ځانوژونکې حمله طالبانو کړې وي نو دا به په روان کال کې د هغوی لخوا په همدې ولایت کې دوهمه لویه حمله وي په 13 مئی میاشت کې یو ځانوژونکي چې د پولیسي یونیفارم یې په تن کې و په تخار کې د والی په دفتر کې ځان والوزو چې له امله یې د شمال زون د پولیسو ستر قمندان جنرال داود داود او د تخار د امنی قمندان شاه جهان نوري ووژل شوه خو نیویارک ټایمز وایي په تخار کې د دولت وسلوال مخالفان یوازې طالبان نه دي بلکه د ورسپانې په وینا په دې ولایت کې او شاوخوا سیمه کې حقانی شبکه حزب اسلامي او د ازبکستان اسلامي حرکت هم فعالیت لري
لازادې رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري د افغانستان د مدني ټولنې فعالان وایي دوی لا هم هیله مندي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دریو کمشنرانو د لری کولو فیصله بیرته واخلي د مدني ټولنو د فعالانو یو استازي ازادي رادیو ته وویل په دې اړه د لیدنو کتنو پترڅ کې په پام کې ده چې د مدني ټولنو فعالان ډیر ژر له ښاغلي کرزی سره وګوري دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي ډیر ژر به په هیواد کې د تیرو دریو لسیزو جګړو د بشري حقونو سرکونو د ناقزینو او د جنگی جنایتکارانو نمونه اعلان شي. د دې کمیسیون چارواکو همداراز خبر ورکړی چې د جنگی جنایتونو د مستندولو پروسه بشپړه شوې او ټاکل شوې چې د دې شواهدو پر بنسټ جوړ شوی د سولې او پخلاینې په نوم راپور په راتلونکو څو اونیو کې خپور شي. د دې موضوعاتو په اړه مې د مدني ټولنو له فعال او ژورنالیست باري سلام سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې چې آیا له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې به د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دریو کمیشنرانو د لرې کولو مسأله را برسېره کړي.
مونږ په پام کې نه لرو چې ولسمشر دا درخواست وکړو چې د دې افراد په اړه کوم ځانګړې پریکړه وشي. زمونگ اساسی مسئلات اگا اصول او پرانسیپونه دی چه پا پاریس اصول نامه که ذکر شویده دی کمیشنران و پاره چه بعد سرنگه بعد دوی انتخاب وشی. پا پاریس اصول نامه که ذکر شویده چه مثلا دی یو ملی مشورتی پروسه اطرس که باید کمیشنران و تاکل شی او پا اگا که باید مدنی طولنه خپل نظریات ورانده که او کله چې اصول مطرح کیږي هغه حق او هغه مسئولیت چې باید دغه افراد ته کمیشنرانو ته باید فراهم وشي هغه په طبیعي ډول فراهم کیږي. دا کمیشنران داسې فعالیتونه کړي دي په تیرو لسو کلونو کې چې هغوی مخامخ کړي دي مثلا هغه افرادو سره چې دوی په بشري مخزونو کې ښکیل دي. دوهم مسله دا ده چې هغه نوې خلک چې مثلا درځي باید هغه ځانګړتیاوې ولري چې د یو کمیشنر په حیث هلته کار وکړي. مثلا باید وابستګي سیاسي اعضاو سره ونه لري، مثلا تعهد ولري د بشري حقونو ارتباط باندې.
بله سلام صاحب، ستاسو او د افغانستان د مدني ټولنو د فعالانو اندېښنه لڅ شي نه ده؟ په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا اعلان وکاو چې د بشري حقونو څخه د سرغړونو د مستندولو بهیر بشپړ شوی. ستاسو اندېښنه دا ده چې د نورو کمیشنرانو لاره تک سره دغه اسناد ته زیان ونه رسیږي؟
د کمیسیون د کار د تداوم مسأله مونږ ته ډېر با اهمیت مسأله ده. چې مثلا اگر نور خلک چې راځي باید وکولای شي چې د اوسنۍ کارونه ادامه مختبیایي تامین وکړي او دلته یو ګسف کارونه پیدا ونه شي. مثلا د مستندول او د جنگي جنایاتو په اړه تحقیقات د کمیسیون اساسي کارونه څخه دي چې باید دا دوام ولري او اگر گزارشونه چې مثلا اوس دې په هغوی باندې کار وشي او د انتقالي عدالت مسئله یوازې مثلا د پخوانیو وختونو په اړه نه دي، بلکې د تیرو لسو کلونو په اړه هم باید خپل نظریات وړاندې کړي. ځکه چې مونږ په دې نظر کې په تیرو لسو کلونو کې هم جنایات شوي دي، هم د ښکېلو ډلو لخوا، هم حتی د بین المللي قوتونو لخوا، چې باید په هغه اړه هم تحقیقات وشي او گزارشونه او مستندونه راټول شي او بیا چې څرنګه ورسره برخورد کیږي په آینده کې کله چې دلته یو سیاسي ثبات رامنځته کیږي بیا هغه بله مسله ده.
د مدني ټولنې فعال او ژورنالیست باري سلامو له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې. زموږ اکله آزادۍ رادیو اوري. په داسې حال کې چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو بهیر چټک شوی، د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفین وایي چې په دې خبرو اترو کې باید د طالبانو ضد لوري نظر هم واخیستل شي. د دې ډلې یو مشر او د افغان استخباراتو د ادارې پخوانی مشر وایي چې نه افغان حکومت او نه هم امریکا د دوی استازیتوب کولای شي. امرالله صالح دا خبرې پرون په کابل کې د علماو د اسلامي دعوت د بنیاد پرانستون کې ونده کې وکړي.
د افغان استخباراتو پخوانی مشر وایي چې اوس مهال د هیواد په شمال او جنوب کې د طالبانو ضد یو ستر اکثریت موجود دی چې د په وینا د سولې پر روانو هڅو کې باید وپوښتل شي. امرالله صالح چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د علماو د اسلامي دعوت د بنیاد پرانستې غونډې ته وینا کوله، وویل چې افغان حکومت او امریکا د دوی د غوښتنو استازیتوب نشي کولی.
اگر دولت افغانستان میخواهد مذاکره نتیجه بده،
دی وایي کچېرې افغان دولت غواړي چې خبرې نتیجه ورکړي، د خلک باید له سیاسي نظره بسیج شي. تاسو زموږ د خبردار اوریدلی چې که د طالب ضد حوزې او یا د عدالت غوښتونکو حوزې غوښتنې په پام کې ونیول شي، د امریکا او افغان ولسمشر هڅې سوله نشي راوستلی. دا کار به د جنگ جغرافیا بدله کړي او افغانستان به له نن څخه زیات کړکیچ او یو ژور بحران ته داخل شي. د ولسمشر کرزي د وین مرستیال حمید علمي د دې انتقادونو په اړه کومه تبصره ونه کړه او دا انتقادونه د دیموکراسۍ د روان بهیر یوه برخه وبلله، خو افغان کتونکي به دا مسله ضروري بولي او وایي چې د سولې په هڅو کې د هغو کړیو نظر اخیستل ضروري دي چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې ښکیل وو. د ارادې خپلواکې ورځپاڼې مسؤول مدیر حاجي سید داود وایي
که چیرته مثلا امریکا او طالبان سره خبرو ته کینی، باید د افغانستان دولت هغه تنظیمونه چې پخوا طالبانو سره په جګړه کې اخته وو او د دې سره پخوا کې د افغانستان د خاموش اکثریت، د دې خلکو نه باید پښتنه وشي چې رقم سوله افغانستان ته راتلی شي.
د ښاغلي داود په وینا د سوله د خبرو لپاره د نړیوال او سیمه ایز اړخونو ترڅنګ کورنۍ اړخ هم خورا مهم دی چې باید په پام کې وساتل شي، خو ځینې نور حکومتي کړي وایي چې دوی د سولې د بهیر په د خلکو نظر پوښتل او د هغوی ملاتړ لزان سره لري. د دوی اشاره په کابل کې روستۍ دودیز لوی جرګې ته ده چې پکې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سربیره د سولې په بهیر هم خبرې وشوې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي
د امریکا او پاکستان په اړیکو کې ورستۍ کړکیچ دومره ژور شوی چې د امریکایي چارواکو په وینا له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د دې پخوانیو متحدانو ترمنځ همکاري له محدودیتونو سره مخامخ کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي امریکا اوس له دې حقیقت سره مخامخ شوې چې په امنیتي برخه کې له پاکستان سره همکاري نوره نو پای ته رسیدلې، خو امریکایي چارواکي حتی د همدې محدودو اړیکو پر ځای ساتل هم غنیمت ګڼي. ورځپاڼه د پاکستاني او امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي اخیستلي کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان او امریکا همکاري دومره زیانمنه شوې ده چې د افراطي تروریستانو د ځپلو او په افغانستان کې ډېره نړیوالو ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو په برخه کې د دوی لپاره سختې ستونزې رامنځته کړې دي. دوی وایي د واشنګټن او اسلام آباد په اړیکو کې د روان کړکیچ له پراخېدو وروسته اوس د امریکا پاوز دې ته اړېستل شوی دی چې د بې پیلوټه الوتکو حملې محدودې کړي، په پاکستان کې د خپلو پوځیانو او جاسوسانو شمیر راکم کړي او په افغانستان کې د ډېره ځواکونو لپاره پر لوجستیکي اکمالاتو نورې زیاتې پیسې ولګوي. دوی همداراز وایي چې له پاکستان سره د امریکا په مرستو کې به هم نور کموالی راشي. یو امریکایي مقام د خپل نوم د نه خپرولو په شرط نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي موږ له پاکستان سره د سپتمبر له 11مې د وروسته دورې د همکاریو فصل بند کړ او پاکستان هم موږ ته په سپینه ویلي دي چې له امریکا سره د خپلو اړیکو په اړه له سره غور کوي. د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې په پاکستان کې د ډېره افراطي وسلوالو ډلو پر مرکزونو د بې پیلوټه الوتکو د حملو له وجې له ډېر پخوا راهیسې کړکیچن و، خو دا کړکیچ د امریکایي کمانډو په عملیاتو کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته نور هم پراخ شو او په تېره نومبر میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د ناټو په هوایي حمله کې د 24 پاکستاني پوځیانو له وژل کېدو وروسته دا ګواښ رامنځته شو چې ښایي له تروریزم سره د جګړې په برخه کې د دې و هیوادونو لس کلن اتحاد د تل لپاره له منځه ولاړ شي. له دې پیښې وروسته پاکستان د غچ اخیستنې د اقداماتو په ترڅ کې د ناټو اکمالاتي لاره بنده کړه. د بن دوهم کنفرانس یې چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر مهم بلل کېد تحریم کړ او پر امریکا یې فشار زیات کړ چې په بلوچستان کې شمسی اډا چې د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو مهم مرکز و وتړي. د امریکا په وړاندې د پاکستان غوسه د مسلم لیگ ګوند د قائد اعظم د څانګې د عمومي منشي مشاهد حسین په څرګندونو کې چې د په وینا د ډیرو پاکستانیانو د زړه خبره ده رابرسېره شوه. مشاهد حسین ویلي و امریکا پاکستان ته د هغې معشوقې په سترګه ګوري چې په یوه باراني شپه کې له ناچارۍ ورته اړوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
منور شاه قادری له ننګرهار په خپل سمست کې لیکلي د ټولو وزارتونو د کارکونکو او مامورینو معاشونه لوړ شول، خو د افسوس خبره ده چې تر اوسه ښوونکي په 15,000 افغانیو کار کوي. د زیاتوي په افغانستان کې ډیره ګراني ده او دغه معاش د ښوونکو اړتیاوې نه پوره کوي. شیرزاد د ننګرهار ولایت له خیوې ولسوالۍ څخه لیکي په ننګرهار کې ټولو ښوونکو د زده کوونکو لپاره د ښوونکو او زده کوونکو لپاره ورکړل شوي بسکټ په دوکانونو کې خرڅیږي. او عرفان الله عمری د لوګر ولایت د مامداغي ولسوالۍ د زید آباد لکلی څخلی کی په دې سیمه کې د هلکانو یو لیسه شته، خو د نجونو لپاره یو ابتدایي مکتب هم نشته.